د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو سات خپرونه د زما حق دی پروګرام لپاره ځانګړې ده. ملالۍ بشیر د دې خپرونې کوربنه ده، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي متحد ایالات له طالبانو سره مرسته نه کوي. میتیو میلر دا خبره پرون د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ګنې طالبان له افغانستان سره د امریکا له بشري مرستو ګټه اخلي. مخکې له دې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار اندېښنه ښودلې وه چې د امریکا د بشري مرستو یوه برخه طالبانو ته رسیږي. سیګار تیرونی په یو راپور کې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څانګې په افغانستان کې له بشري ادارو سره شوې مرستې د خپلې تګلارې خلاف نه ګڼي. د سیګار د راپور له مخې طالبانو د امریکا د مرستو د جلب لپاره له بشري بنسټونو د جوړولو په ګډون ګڼې تګلارې کارولې دي. د طالبانو حکومت د سیګار پر راپور تبصره نه ده کړې. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ له پایله امریکا له افغانستان سره په بشري برخه کې لوی مرستندوی هیواد پاتې شوی او د سیګار د راپور له مخې تر دې دمه یې نږدې 3 میلیارد ډالر افغانستان ته لیږلي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې افغان ژورنالیست رحیم سعیدی ژر تر ژره له بنده خوشي کړي. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګا خپور شو، د سعیدی د یو پخواني همکار له قوله لیکلي چې سعیدی چې د انار میډیا په نوم یوټیوب چینل لري، د جولای په 14مه له خپل زوی او فلم اخیستونکي سره یوځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د بیان له مخې د سعیدی زوی او فلم اخیستونکی وروسته خوشی شول، خو نوموړی لا هم په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سعیدی سمدستي او بېل کوم شرطه خوشي او په افغانستان کې د خبریالانو ځپل بند کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سعیدی د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. داسې مهال چې په افغانستان کې ښځې په اکثر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه بې برخې شوي، د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار لومړی ملي کانفرنس رابللی دی. په دې کانفرنس کې چې نن په کابل کې پرانستل شو، د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو او د خصوصي سکتور او نړیوالو مؤسسو استازي ګډون لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د بیروزګارۍ او د کاري فرصتونو د جوړولو پر تګلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځو ته په دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نه ورکول کیږي، بلکې نارینه هم له بیروزګارۍ څخه شکایتونه کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا پیکینګ ته تللی څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین د هڅو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې چین ته د کولیبا سفر به د راروانې جمعې تر ورځې دوام وکړي. د مسکاو او چین ترمنځ اړیکې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته پیاوړي شوي دي. که څه هم چین ویلي چې په دې جګړه کې بې پرې دی او د امریکا او د لویدیځ د نورو هیوادونو برعکس له هیڅ لوري سره مرسته نه کوي، خو د پیکینګ او مسکاو نږدې ملګرتیا د دې سبب شوه چې ناټو چین د اوکراین په جګړه کې د مسکو مهم ځواکمنونکی وبولي. د 2020 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې کولیبا چین ته سفر کوي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. رویټرز خبري اژانس بیګا ناوخته د یو امریکایي چارواکي په حواله دا خبر ورکړ. بایدن له تیرې چهارشنبه ورځې راهیسې په کورونا اخته شوی او په دلاور کې په خپل کور کې اوسیږي، خو ټاکل شوی چې نن واشنگټن ته ولاړ شي. نتنیاهو چې پرون امریکا ته رسیدلی، سبا د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته هم وینا کوي. نوموړی داسې مهال امریکا ته تللی چې بایدن د غزې په جګړه کې د هغه پر ځینو جګړیزو تګلارو نیوکې کړې دي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی تشرغ لاست. زمال علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. یو بل کال تیر سو او بیا هم طالبانو نجونې د کانکور په ازموینه کې له ګډون محروم کړي او یوازې د نارینه ګډون کوونکو نتیجې اعلان شوې. د 1403 هجری لمریز کال د عمومي کانکور د ازموینو پایلې د یک شنبه په ورځ د چونګاش په 1:30 اعلان شوې. دا دوهم کال دی چې طالبانو ښځینه زده کوونکي په دغو ازموینو کې له ګډونه محرومې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکی اتل خان رحیمزوی د دغه ازموینو عمومي اول نمره اعلان سو. د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو له حکومت غواړي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د یادولو وړ ده چې په تیرو کلونو کې نجونو څو ځلې د کانکور په ازموینو کې لومړی مقام خپل کړی و. شمسیه علیزاده او سلګۍ باران له دغو نجونو څخه دي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتون ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. سره له دې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو د حق لپاره فشارونه زیات کړي دي او په دې وروستیو کې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره په کتنه کې ښوونه او روزنه د ښځو او نارینهو لپاره مساوی حق بللی دی، خو بیا هم د طالبانو په دریځ کې نرمښت نه لیدل کېږي. پر دې موضوع په دوامداره توګه د دوهم کال لپاره له کانکور د هیڅ فارغ انجلۍ نه درلودل د افغانستان پر راتلونکي څه اغیز لري، پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره نن زموږ میلمنې راسره د حقونو مدافعینې اغلې ممتاز یوسفزی، اغلې سایمه خوګیاڼۍ او اغلې حسنا روفي خبرې کوي. اورېدونکو، تاسې هم په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کولای سئ، موږ ته زنګ وهلای سئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221 پر دغه تلیفون شمیره باندې موږ ته زنګ راوهئ، لږې پرېږدئ او موږ به ستاسې د تلیفون شمیره واخلو، یاداشت پرې کړو او بېرته به په تاسو پسې زنګ دروهو. همداراز تاسو کولی سئ چې پر واټساپ باندې موږ ته زنګ راوهئ. د واټساپ شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو زموږ سره تماس نیولای سئ او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کولای سئ. اوس هم زه غواړم اورېدونکو چې د یوې محصلې سره په لومړي سر کې خبرې وکړو او د دې د احساساتو په اړه باندې واورو چې د کانکور کې د نه ګډون په پایله کې دا څه احساس لري. اوس هم ګورم چې دغه میلمانه له موږ سره وصل سوې ده کنه. آغلی، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. په لومړي سر کې که تاسو په دې اړه باندې موږ ته ووایاست چې دا دوهم کال دی چې ستاسو غوندې نجونو ونه کړای سوه چې په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي، دغه ستاسو لپاره څنګه فکر کوئ، داسې څه احساس لرئ په دې اړه باندې؟
سلام علیکم اغلی، سلام علیکم هیلې، تاسو تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله من دم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. په ډېرې خوشحالۍ سره چې یو ځل بیا هم افغانو نجونو په کانکور ازموینه کې د ګډون اجازه ترلاسه نه کړه، او دا یو ډېر خوشحالوونکی او نه جبرانېدونکی کار دی چې دغه دوه کاله دوام لري. داسې ویدي چې څنګه چې مکتبونه او پوهنتونونه بند دي، خو د کانکور امتحان هم له نجونو نه اخیستل کېږي. دا دغه یو عمل د سبب یا قانون جن او قانون مرمن ځکه کې دخي د تیارو خواته دی او دا اوس موږ د تیارو په خوروانی ځکه چې په بل د نور د کو ته رسیدو لپاره یا هم د ویلو لپاره د کانکور اسمه په افغانستان کې وسمه لار ده، او موږ ډیر زیات تکړه ځان جوړ لرو. لکه څنګه چې اخلي شمسي علي زاده او سلګي باران هغه خويندې وي چې د کانکور په ځانونو کې دوی لومړي مقامونه ترلاسه کړل، خو متاسفانه اوس موږ هم داسې استعدادونه لرو، تکړه نجونې لرو، خو داسې دوی د کانکور په امتحان کې د امتحان ورکولو اجازه نه لري. هغه استعدادونه پټ پاتې دي او دغه حق ده چې یو مسلم حق ده چې له موږ افغان نجونو نه اخیستل شوی ده. زه واقعا په دې خبره باندې ډېره زیاته خوشحاله یم او ډېر زیات تاسف چای زده موږ لپاره.
تاسو چې په اول سر کې خبره سوست چې تاسو اجازه نه لري یا دغه حق تاسو خو واخیستل سو چې په کانکور کې تاسو کښېنی او ګډون وکړي امتحان ورکړي، تاسو څه احساس درلودي او څه مو غوښتل چې ووایست طالبانو حکومت ته؟
په خوشحالۍ سره زه ځکه په څوارلسو لومړي اول کال کې زه له کانکور مکتب نه یعنې زه په فارغېدم او بیا به ما د کانکور امتحان ورکوه. لومړی کال موږ اجازه ترلاسه نه کړه چې څوارلسو دوهم کال کې ده، هغه وخت هم یوازې د هلکانو لپاره د کانکور ازموینه اعلان شوه او د نجونو ازموینه هم عملي سړي ته پاتې شوه. ډېره زیاته سخته وه زما لپاره ځکه چې ما ډېر درس ویلی وه او همداسې له موږ سره ډېرې خویندې وې. یعنې دا یو مثال و، په هغه کورس کې چې ما درس ویلی له ما سره نږدې یو نیم سل نجونې وې چې دوی د کانکور ازموینه ته یې امادګي ویلې، او ډېر زیات زیار موږ ویستلی و. یو کال ډېر سخت درس ویلی او ډیر زیات زیار او زحمت خو په خوشحالۍ سره چې په اخرو کې موږ بیا د خبر ترلاسه کړو چې موږ به اجازه نه لرو ډیر زیات دردونکي ورځ زما لپاره او ډیر زیات ناهیلي چې مختلف ژوند نه په دې وطن کې له اوسېدلو نه د دې لپاره چې یوازینی لار چې یو انسان ته هغه چې پرمختګ کولی شي هغه عین تحصیل ده او په افغانستان کې دغه حق نجونو نه اخیستل شوی ده دا زما په ځان کې شاید دا له یو له ډېرو بدو خبرونو نه و یعنی ما هغه د خپلو هیلو کښتۍ داسې مې احساس کړ لکه داسې په سیند کې ډوبېږي ځکه زما ارمان دا و چې زه به ډاکټري وایم زه به خدمت کوم او همدغه احساس ما تل کاوه او دولس کاله مکتب ما په همدې فکر باندې ویلي چې زه به بالاخره یوه ورځ ډاکټره کېږم خو هغه اول کاله موږ ته اجازه راکړل نه شوه او سه کاله په خوشحالۍ سره بیا موږ دې ته امید درلوده چې شاید دا امکان ولري چې دوی خپل دریځ بدل کړي او موږ ته د کانکور په امتحان کې د ګډون اجازه راکړي خو متاسفانه بیا هم موږ ته اجازه را نه کړل شوه او هغه ترخه تجربه بیا تجربه کړله یو سخت او غمجن خبر زموږ لپاره و
مننه غلې زبر بیرته تاسو تراسم تاسو زمر سره د ټلیفون پر لیکه پاتاسي اوس هم اوریدونکو زمر د خبرونې نور ملمنې غلې خوګانی سایمه خوګانی او غلې ممتاز یوسفزی هم لمر سره د سټوډیو سره وصل سوي دي غلې خوګانی تاسو خبربل پښتنه وکم په داسې حال کې چې دغه ډول جونې لکه تاسو چې ژغ واورې د محصول چې د غشتل چې د زده کوونکو چې د غشتل د کانکور امتحان کې ګډون وکړي خو د دې څخه د حق واخیستل سو او طالبانو دې ته اجازه ورنکړل کړه د دې غوندې نورو زرګونو جنې نس کولای چې دغه امتحان ورکړي وای ستاسو په نظر دوی چې غوښتل چې ډاکټران سي انجنيران یا نورو مسلکونو ته لاړ شي دغه د افغانستان د پاره څومره یو لوی ځای ده ستاسو په نظر
ډیره مننه اول په تاسو ته د تاسو د رادیو په سره اوریدونکو لیدم چې تاسو لا غوڼه نه کیږي متاسفانه ما دې پر کې خبرې وو اوریدلې دا چې نو پور ور ویو چې د افغانستان د خزانه هغه اساسي حقونه چې ورته د پاک ورته ورکړي دي هغه اساسي حقونه چې قانون ورته ورکړي دي هغه اساسي حقونه چې نړیوالو اسناد کې ورته شوي دي ورکړل شوي دي تا ته طالبانو واخیستل په وختانه چې د درې کال کېږي چې د افغانستان خزانه جنګي د شوګون سره پورته دوی نشي کولای چې خپل تعلیم پیدا ما ورکی او په دغه راتل دوه کال په وګون ته شي دوی نشي کولای په دې کار کو په ځوانه کې دوی ځوانه کې دوی پټون کې او نو کولای شي خپل ورز دکړي په مخ میسي باوجود چې مخکې د نه همیشه په افغانستان کې یعنی اساسي قانون حکومت مکلفیت ورکړی وو چې باید د خوځو د لپاره او د ارکانو د لپاره د زده کړې زمينه تر پانتونه پورې وړیا ډول برابر کی او یعنی دوی کولای شي په متوازن شکل په ټول ځای کې د دوی لپاره د پانتونو هم کې او د وټ پانتونو ولولي په دا اخر کې د جمهوریت په وخت کې موږ ولته شخصي پانتونه وو کچای وصل لرله یعنی هیڅ ورکول شو د پول شخصي پانتونه وي کوم کوونه لا پښې ته مونږه تا خپل کې لري او په ځل کو نه پای دی نور لري دوی خپل اروان ته ورسېږي کوڅو وړي ډاکټران شي کوڅو وړي انجنيران شي اتا ملکی برخه کې په نظامي برخه کې بیروټا نشي انوغه ول د چې چې راپې کول شو مز د پرې وکړي نو راغله د ځینو پکړه مونږ تاسو په یوه چې افغانستان یو قرن شاته وګرځو متاسفانه موږ بدبخته ټولنه چې کله موږ غواړو چې یو ګام د پرمختګ په لور والو به یو ملار شي موږ زندې کی لکه څنګه چې موږ ولته د مال خان په وخت هم دغه سي چې هغه وخت چې نه کوي د بهر کې تعلیم کې د نه تعلیم کې د تعلیم زمينه ورته برابر کې د کوفر ټاپې ته وړي او بل اخره هغه شهر لا به وطن او به موږ یو تور دا ورته تجربه کړو د غین اوروسه بیا مونږ ول د چې افغانستان کې جنګي تعلیم کولو باندې متلې ارشته مثلا بورسونه متلې عین د ډاکټر صاحب نجی تر وخته پورې د جنګي تعلیم یعنی په اطراف کې کم و جنگونه و نه کېده مګر په خارونه کې هر چا کولای شو چې په دولتي باندې کې علاقه ولري ورته ولري لارښوسته کوي او بیا موږ مجاهدین په خپل کې چې تعلیمونه غوړ ور شو باندې نکسن او تر شو جنگونو شو څنګه په کابل کې نو بیا د طالبانو یو تور دا راغله چې څنګه کله چې نه کې په کورو کې نه ولې نه په باندې شو دا تعلیمونه نه و پانتونونه نه و و دغه شروع کړه د جمهوریت په دوره کې بیا افغانستان د ښځو لپاره د پرمختګ یوه زمینه برابره وه. موږ ولیدل چې د افغانستان ښځې یعنې په ټولنیز لحاظ، په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ په پرکو ولاړې وې. یعنې تقریبا د نورو نړۍ سره یې دو کسوریا پرتله کې دوه سیالي کولی شوه. موږ ولیدل چې د افغانستان ښځې د افغانستان په غټو مسایلو کې په تصمیمګیري کې دو شریکې وي. نو په دې خاطر باندې نو اوس به زیان همدا وي چې یو قرن نور شاته وغورځېدو، ځکه چې دغه پنځه کاله درې کاله خو تېر شو، یو کال دوه کاله نور هم دغه حالتهم دوام وکړي. دا کومې خویندې چې زموږ ژوندي دي او ډاکټران دي، نو مثلا دو خدمت کوي د افغانستان پوسته سبا دوی په ځلي کې دو تفاوته برابرېږي. نو دغه فکر مې څوک ډکوي، دوی وایي چې خپلې ښځې به نارینه وته بې نارینه به ورته معاینه کوي، دوی مجبور دي چې خپلې ښځې به نارینه معلمین ته کښېنوي، نه هغه به ورته تدریس کوي، ځکه موږ مجبور یو. د ښځو قدرونه خو بیا نور نشته، همدارنګه د قضا په برخه کې، همدارنګه د پولیسو په برخه کې، همدارنګه د سرمانۍ په برخه کې، یوازې د ډاکټرۍ او د معلمۍ وظیفه همدغه ده. ښځې کولی شي چې هره برخه کې دوی تعلیم وکړي، او دوی چې د اساسي حق، زه خفه په دې یم چې کاشکې دوی ورته یو معقول دلیل لرلی، هغه لاملونه چې دی باید شو چې د ښځو تعلیم بند کړه د ټولنې سره شریک کړي وي. نو موږ به ووایو چې دا ټولنې خلکو ته قناعت ورکوي، ولس ته قناعت ورکوي، خبرې ورسره کوي چې دا هم ستونزه ده، نه شو کولی، کوي نه کوو، مګر دوی همیشه دروغ ویلي دي چې کله راووځي مطبوعات ته، بس دغه نن شروع کېږو، سبا شروع کېږو، دا د موږ کار کوو، نه یې کومه طرحه معلومه شوه، نه یې کوم قانون معلوم شو، هېڅ شی معلوم نه شو. او خلک یې په همدا رقم اقبالیي او همدا رقم خلک غولوي. دا درې کاله یې همداسې مجراکوي تېر کړو، نو د افغانستان خلک ټول مایوس دي، دا چې د موږ خویندې مایوس دي، دوی فامیلونه مایوس دي، ولسونه ټول مایوس دي. شکر په دې
مننه ډېره. زبرت تاسو ته راځم اغلی خوګیانی، ډېره مننه اغلی یوسفزی. تاسو څخه هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون کوئ او شراغلاس درته وایم. تاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې تاسو په نظر په داسې حال کې چې د نجونو ښوونځي بند پاتې دي، پوهنتونونو ته دوی نورې نسي تلای، او نه هم د کانکور په ازموینو کې ګډون کولای سي، او یوازې هغه کسان، یوازې نارینه د کانکور له ازموینو څخه فارغ سول، د دوی نتیجې اعلان سوې، په هغو کې هم دغه اول نمره چې کوم څوک سو، هغه اتل خان رحیمزوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د انجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او د زده کړو دروازې خلاصې کړي. یعنی دغه یوازینه او اول افغان نه دی چې دا غوښتنه لري، بلکې ټول افغانانو هم دا غوښتنه د طالبانو څخه درلودلې ده، خو بیا هم د دوی دا غوښتنه نه منل کېږي. ستاسو په نظر دلته ستونزه څه ده؟
جان تاسو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته او ګرانو د اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای چې تاسو روغ جوړ وساتې، سلامت اوسې. ډېره زیاته مننه تاسو نه چې په دغه برنامه کې ما ته هم وخت ورکړه. دا خو ډېره خوشینه خبره وه چې دغه د ازموینه کې دغه د هلکانو نتیجې هم اعلان شو. دغه نتیجې اعلان وروسته د ایمونګ جنکیان ځوانان دومره مایوس شو چې د هڅه زیاته د ټول ته د ذهني او رواني سودی کسان ته پیدا شوې دي. بدبخت نه چې د دې جبران هیڅ کم بیا ورکوي نشي. نو دا ډیره داسې جبران دی چې دا په پیسو بیا اخیستل کیږي نه، او دا څوک به چاته ورکوي هم نشي. نو دغه دا حق خدای تعالی ټول انسانان ته دا ورکړي ده. نو داسې یو مسله ده چې د دوی حق غصب کیږي. نو بدبختانه چې د ازموینه کې ما داسې ارزیابي چې ما وکړ، د دې جنکیانو حق هم الکان چې نیولی، او داسې الکان په ازموینه کې کامیابه شو چې د دوی ساتو تاسو تعلیم دومره کته دی چې اندازې نه زیات. چې زه پوښتنه کوم چې دوی په داسې ادبیات انګلیسي کې، فرض مثال په انجینیری کې، یا دا کې دوی کامیاب شوي دي، او تاسو چې دغه جالکان د یو جنایکۍ چې په کور کې دی، دې سره چې دا امارات دوی سره یو امتیان دوی نه واخلي، دوی تفکیک کې چې تاسو فکر وکړئ چې هغه جنای چې په کور کې دی او ځان په کوم اندازه رسولی، او دغه الک چې په مکتب ته ځي او ساویه بالکل لري، او هغه نن په ازموینه کې کامیاب شوی دی پختنه کوم چې اصلا ایس چی زینه ده هغه ادبیات انګلیسی کامیاب ده فرض مثال په پله پنځه کې کامیاب شوی ده. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره جفا دی، دا څومره زه همدغه اوس داسې احساس کوم چې دا ما په سترګو باندې اوښکې راځي چې موږ جنکیان موږ ځوانان په کور کې په دغه درې کالو کې دونه یو د تعلیم نه ځان لرې کړی نه ده. بیچارهګان په کور کې ډیر زیات زحمت باسي او ځان یو چیرته غواړي چې ورسوي. او متاسفانه نن سبا په موږ په جامعه کې زه تاسو یو خبر وکړم چې جنۍ ساتنه ډیر آسان ده، هلک ساتنه په ډیره مشکله خبره ده. نو جنکیان په هر عرصه کې دوی زحمت باسي، استعداد لري. زه نه پوهیږم چې دوی ولې دوی استعداد نه دوی محروم کوي، دا پته نه لګیږي ولې. او موږ ځینې وخت چې موږ برنامه هم لرو او موږ غواړو چې د ښځینه او جنکیان د قرآ او قصباتو کې موږ غواړو چې دوی خپل د حق نه خپل د حقوق نه باید دوی آگاهي حاصل کړي. بدبختانه موږ نارینه ډیره په غوسه کیږي او ډیره دوی داسې هم په غوسه کیږي او یو هم دوی نه غواړي چې دوی د ښځینه د خپل د حق او د خپل د حقوق نه دوی خبر شي. دا یو سوال مال لپاره ده، ډیر کسان لپاره دوی ولې داسې افسرده کیږي په دا خبره باندې چې ولې د ښځې باید خپل د حق نه باید خبر نشي. نو دا یو مسله. دوهمه مسله دا ده چې دغه ازموینه کې فرض مثال درې کاله د دې جنکیانو حق واخیستل شو، دا داسې حق واخیستل شو چې الله تعالی دې ته حق ورکړی وو. او متاسفانه نن سبا دغه یو غصب دی په شریعت اسلامي کې. موږ په شریعت اسلامي کې دومره حقونه دومره داسې الله تعالی دومره خضرې ته داسې حقونه ورکړی ده چې نن په دغه جامعه کې هغه تطبیق کېږي نه. چېرته چې دغه حقونه د دوی حق او حقوق تطبیق شي قانون نه، زه فکر نه کوم چې په موږ په جامعه کې ستونزه بیا پاتې شي. خو درې کاله د دې وخت تیر شو او د دې درې کاله دا جبران خصوص ورکوي نه شي. آینده کې موږ به څه وکړو؟ یو ورځ به وشي چې موږ یو ډاکټر به نه لرو. موږ داسې نه وایو چې ښځینه په درد نیم د جامعه هغه قشر موږ دغه خپله په ټولنه کې دغه ښځې دي. دا چې موږ بیا سبا هر یو وخت تیریږي، زمان تیریږي، نو په ځای چې یو بل نفر زاید دی په ځای کار نکی بیا به څنګه شي؟ یعنی پنګ په جامعه کې همیشه هم دغه خبره ده چې د ښځه او د نارینه او د یو آخري یو بله خبره متاسه وکړم چې د دې د باندې طالبان نه د دننه کورنو طالبان ډیره دوی هغه ده ځان چې تیز ده. موږ په خپل کورو کې ډیره زیات هغه لرو طالبان لرو چې دوی دغه د نور دولت نه دولت ډیر پیښه ده او د دننه کور ځکه چې دوی رنګ واخیستله او دوی داسې خشونتونه کوي چې جنکیان هم خوشحاله وي چې جنکیان باید پوهنتون ته لاړ نه شي، مکتب ته لاړ نه شي، کار ته لاړ نه شي او دوی همیشه باید موږ د استثمار لاندې. ډیره زیات تشکر مالای جانې.
مننه آغلی یوسفزی، زه به بیرته بیا تاسو ته راسم. آغلی حسنا روفی، ستاسو څخه هم مننه چې له موږ سره خبرې کوي او وخت مو وایستې په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. تاسو واوریدل چې آغلی سایمه خوګیانی ویل چې افغانستان یو قرن شاته پاتې صوبه دی سره چې نجونې زده کړو ته د تګ اجازه نه لري، او همداراز دی ویل چې هغه ښځې چې اوس ته په ځینو مسلکونو کې هغوی به زړې سي او بیا به څوک نه وي چې د دوی ځای ونیسي که لوستې نجونې نه وي. نورې آغلی یوسفزی ویل چې ښځې له خپل حق خبرې نه دي او ګڼ داس نارینه سته چې نه غواړي چې دوی له خپل حق خبرې سي. دوی دا هم ویل چې په کور د ننه په ځینو مواردو کې نارینه داسې چلند کوي لکه د طالبانو غوندې، یا په نورو ټکو کې وایي چې دوی ویل چې کور د نن نارینه تر طالبانو په ځینو مواردو کې ډیر سخت ګیره دي. ستاسو خزمه پښتنه دغه ده چې کله په ټولنه کې ستونزه موجوده وي او دا ډول برخورد د ښځو سره کیږي یا چلند سره کیږي، آیا فکر کوي چې څوک به د نجونو او د ښځو د دغه حق دفاع کوي؟ څوک به له طالبانو څخه دغه غوښتنه کوي چې باید نجونو او ښځو ته دا حق ورکړي؟ ځکه ښځو هغه د هڅه وکړل، لاریونونه یې هم وکړل، خپل ژغې هم پورته کړ، هغه خو هیڅ تاثیر ونه کړ.
سلام تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته اله تا چې ټول روغ اوسئ او وخت مو په خیر پر کړی اوسئ. زه موافق یم ځکه نن چې د کانکور نتیجه اعلان شو د ټولو ښځو او نجونو او د هغو ښځو یا هغو مور چې په خپل کورو کې لور لري او د هغې انجونو لپاره چې مکتبونه په سترګو په وړاندې بند یو نشي کولی چې خپل هیلو ته ورسیږي واقعا ډیر د خوښینه وړو. زموږ ملګري او هغه کسان چې پانتون ته تللي دي او د پانتون نه پاتې دي د ټولې خپل خوښینه په خپل اجتماعي پیج کې ویلی وو او دا ویلی وو چې دا ډیر د خوښینه خبره ده چې موږ د خپلو سترګو په وړاندې ګورو چې زموږ هیلو له منځه ځي. تاسو فکر وکړئ چې په یو کور کې هم یو نجلۍ او هم یو هلک دواړه د کانکور ازموینو لپاره آماده دي او دواړه غواړي چې امتحان ورکړي، مګر د دې کور یوازې رور کولی شي چې امتحان ورکړي او خورې پاتې کیږي. هغه مور او هغه پلار چې د سترګو په وړاندې ګوري چې د دوی اولادونه نشي کولی چې درس ووایي د دې لپاره څومره سخت تمامیږي. د پیړیو پیړیو خواته نه درسته او همداسې د کلونو کلونو راهیسې د نجونو حقونو په زموږ په وطن کې نه دي پلي شوي دي او هیڅوک د واقعي په ډول د دوی د حقونو لپاره دفاع نه دی کړی. نن نجونې په یو مشخصه بخش کې کار کوي او همداسې زه موافق یم ستاسو میلمنه خبرو سره زه موافق یم چې هغه کسان چې لوست دي او باسواد دي دوی بالاخره روز تر بلې روز پورې د دوی انرژي ضایع کیږي او همداسې سنی پورته کیږي. بالاخره د دوی جاګوسین نور څوک نشته چې په اداراتو کې کار وکړي او دا ستره ضایه دا چې زمونږ د نجونو ځواکونه همداسې یو تر بله شاید یو تر بله پرې راځي، مګر هم د دې جاګوزین څوک نه ده. زمونږ جاګوزین څو هغه کسان دي چې مونږ ګورو زمونږ نه ښکته مکتب نه پاتې دي، پوهنتونونه نه پاتې دي، د دوی ظرفیت لوړ دی. د که موږ مقایسه په دنیا وکړو هغه څوک چې لومړی د افغانستان تحصیلي سیستم که موږ د نړیوال په کچه وکړو اصلا برابر نه ده. خدا چې دا سیستم هم برابر نه ده، برابري نه لري او د همدې ابتدایي سیستم نه د نجونو درسونه پاتې کیږي، د مکتب نه پاتې کیږي. دا واقعا د ډېر د خواشینۍ وړ ده او که سیستم که پورته وای زمونږ نن ځوانان باید په نړیوال کچه رقابت کړی وای. مونږ په افغانستان کې ډیر استعدادونه لري خو متاسفانه د یو بخش نه یو بخش دوی محدود کیږي او دا چې د کانکور ازموینه اعلان کیږي او د نجونو په وړاندې د دوی سترګو په وړاندې دوی نشي کولی چې پوهنتون ته لاړ شي، مکتب ته لاړ شي. ځینې وختونه مونږ دا فکر کوو چې بالاخره تر کومه وخت پورې انجورې د دې شاید اوسي چې خپل هیلو ته خاوره شي او ګوري چې د دوی هیلې نور مخته نه ځي او نور نشي کولی چې پلی شي. همدا روزی همدا کلونه چې طالبان یا سرپرست حکومت په افغانستان کې زموږ په هیواد کې حکومت دي درې کاله کم خبره نه ده، کم روزی نه دي. دا چې انجورې د دې درې کاله نه د ظرفیت لوړونه لاره دوی پاتیشی ویدی او درسونه پاتیشی ویدی داد خوشین ورده او هیچ کم حکومت هیچ کم نور درسونه هیچ کم نور زمینه نشی کوله چه دوی دری کال عمر بیرتا جبران کری.
شا دیره مانان اغالی روفی زبا بیرتا تاس تراسما اوریدون کو تاس از مجرغ لازادی رادیو اورید. ازادی رادیو اونیزخ پروانه داز محق دیروانه ده. اوس هم یو اوریدون که را سرد یول به هغوی را واخلو بیا با ملمنو تورسو میربانی وکی ازادی رادیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. کتا سغوار چې خپل نوم یاد کړو د کوم ځای مو زنګ راوالې دي؟
ډیر زیات مننه کوم مستمعین له همدې کې چې تاسو د ډیر د خوشنۍ خبر ده چې د درې کال کې چې مطلب وو چې د نوې طالب چې دا څه درې کې نیت لري دا اوس په نه لکې نو خو هر څه شان چې دی وايي هغه څه باندې نو یجابه کاشه خو هغه دې منی نو دې تاسو هم د بل سره دا بند کړی دی نو او دې څنګه وای چې موږ یو لار ورته نو یو کار روان دي ما په کتر سره په ځان هیڅ کار نه کړ روان دي ګټه افغانستان ګرځوم د لاس کې پاتې
بله ډیره ډیره مننه اوسامه صاحب، ما ستاسې پوښتنه او تبصره واخیستله. زه بې د میلمنو څخه هم پر همدغه ټکي باندې د دوی نظر هم واخلم. اوس هم ګورو چې که یو بل اورېدونکی را سره وي. بلې و یو اورېدونکی ستاول به دوی را واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې که تاسو ته زما ږغ درځي خبرې وکړئ. فکر کوم چې رابطه قطع شوه. اورېدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ. د تلیفون شمیرې دي 00-202-211-24-601. اوس هم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ډېر زیاته مننه ملالۍ خورې، تاسو سلامونه همدارنګه د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته په دې لاندې شبې یاست.
وعلیکم سلام او ډېره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کومه ځای مو زنګ راوهلی دی.
ډیره زیاته مننه اختر محمد خادم یم، د خدمت ولایت واشر ولسوالۍ څخه. چیرې دا موضوع راته وایسته ځکه چې راډیو خو اوس کار نه کوي. نو
مننه خادم صاحب، اتمن زه به تاسو ته موضوع ووایم. دا زما حق دی، خپرونه روانه ده د ازادي راډیو، او پر دې موضوع باندې موږ خبرې کوو چې سږ کال بیا هم نجونو ونه کړای سوه چې د کانکور په ازموینو کې ګډون وکړي، او یوازې د نارینه وو ګډونوالو هغه نتیجې چې د کانکور په ازموینه کې دوی ګډون کړی وو هغه اعلان شوې. او نجونو موږ ته وویل چې دوی ډېرې مایوسه دي، او د راتلونکي لپاره چې دوی کومې هیلې درلودې هغه دوی فکر کوي چې له خاور سره یو ځای سوي دي. زموږ موضوع دغه ده چې د نجونو د زده کړو څخه به برخې کول د افغانستان د راتلونکي لپاره څه زیان اړوي. تاسو په دې اړه باندې کوم نظر لري، یا که زموږ د میلمنو څخه پوښتنه کول غواړي؟
ډېره زیاته مننه غلی ملالۍ خوره. خبره داسې ده چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې زموږ خوندکیانې د کانکور په ازموینه کې برخه نه ده اخیستې، او دوی ډېرې مایوسه ښکاري. نو په دې یوازې دوی نه، د افغانستان ټول ځوانان مایوسه ښکاري، ځکه چې دا یو ډېره خوشحالي لري دغه حالت چې دوی افغانستان کې یو داسې یو کانکور کې نجونې او ځوانان ټوله برخه واخلي او خپل هغه ازموینه وکړي. که چېرې دوی پکې بریالي کېږي هغه ډېر خلک ورته خوشحاله کېږي. یعنې دا دغه اخستر شمېرونه چې اعلانېږي دلته ډېر زیات خلک خوشحاله وي. چې کله بیا داسې یو داسې کار کېږي چې مثلا هغه لکه اوس د نجونو برخه نه ده پکې اخیستې، په دې باندې په واقعیت سره چې موږ ډېر زیات خپه یو، البته د افغانستان ټول ځوانان خپه دي، ټول وګړي خپه دي. خو بیا هم هم غوښتنه دا ده د اسلامي امارت مسؤولینو چې باید ښوونځي خلاص کړي، همدې ته وخت ورکړي چې دوی هم خپله زده کړې وکړي. ځکه چې افغانستان که چېرې داسې چې دا همیشه دغه ښوونځی پکې بند وي، نو افغانستان شاته روان دی. موږ به ولې داسې کوو چې د هلمند څخه مثلا یا د فراه څخه په دې دګې څخه موږ خلک مریضان وړو بیا پاکستان ته، په دې سختو لارو باندې اړوو چې موږ په څومره مصرفونو باندې په څومره تکلیفونو باندې بیا وړو، هلته هغه هم علاج نه کېږي، کله هغه هم ولو ټکور راکوي، کله مو نور ځوروي. که چېرې موږ په افغانستان کې ښځینه ډاکټرې واوسي په رسمي کې پرې ولسوالۍ کې، نو به ولې داسې ستونزې مشکلات زیات دي. موږ دا لږ څه په 10 لکه افغانۍ په مصرفو وسو چې تر هغه دکې پرې دلته عملیات کېږي بېرته راځي، نو ولې دلته په 2000 پرې لکه افغانۍ باندې مصرف نه کوو؟ خو دې ته باید اسلامي امارات مسؤولینو جدي پام وکړي، او ورته غوښتنه زما د یو افغانستان د یو وګړي په یو ځوان په ځمانې دا چې باید ښوونځي دې پرېږدي چې مکتبونه خلاص کړي د نجونو او د ماشومانو.
ډیره ډیره مننه خادم صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوالې او تاسو نظر مو هم واخیستې. اوس هم اغلی عادل جانې تاسو څخه به پوښتنه وکم، کله چې تاسو فکر کوئ چې طالبانو د نجونو پر مخ باندې ښوونځي پوهنتونونه بند کړي دي، او همداراز دوی ته په کانکور کې د ګډون اجازه نه ورکول سوه، او د نجونو هیڅ نتیجه راونه وتې ځکه چې دوی امتحان نه ورکړي، یوازې او یوازې په دې خاطر چې دوی نجونې دي، دغه ستاسو پر روان باندې څومره تاثیر کوي؟
تمام کوم چې یو چانې دی مثلا حق خپل کی تاسو زما اوس اورې غلې.
بله و ستاسو ژغ ما تر دې مهرباني وکي.
بله دا خو دې درس ویل او دې ذکر دا هغه حق دی چې تاسو ته تاسو خپل منو منو ویل چې موږ ته خدای پاک راکړي، شریعت را کړی دا، او همدارنګه بشر را کړی دا، بشری حقوق. اوس که چیرې اسلامي امارات دا کار دوی په خاطر باندې چې اسلامي یا له دین سره په ټکر کې وي کوي، دا خو یو ډېره زیاته لوی دروغ ده چې دوی هم نړۍ ته وایي، هم افغانانو ته وایي، هم نجونو ته وایي، هم ځان ته وایي. په دې خاطر باندې چې قرآن کریم کې هغه اول آیات دي، یعنی ووایه نازل شوی ده دغه د علم ارزښت په اسلام کې شي چې څومره علم په اسلام کې ارزښت لري او څومره خدای پاک ته ارزښت لري. خو کله چې مکتبونه بند شي زما خور کړي ده اوس دا دومره لایقه ده که چېرې مکتبونه نه و بند ده اوس د اتم صنف شاګرده وه. خو دا دوه کاله کېږي چې مکتب ته نه ځي او دا دومره ضروري دي هره ورځ هغه خپل پخواني کتابونه وایي درسونه وایي. خو په رسمي ډول باندې درس نشته. همداسې مثلا پانتونه باندې ډېر زما داسې ملګري دي چې په ډېرو سختیو مشکلاتو کې دوی کانکور درس ویلی کانکور فیس به یې طویله وه مشکلات ډېر زیات وه په دې خاطر باندې چې دوی پانتون ته لاره پیدا کړي او خپل راتلونکي روښانه کړي. او که زه ځان ووایم دولس کاله مکتب په څومره مشکلاتو باندې موږ وویلې که انتحاري به وګورئ انفجار به و جنګ و اقتصادي مشکلات و خو بیا هم د دې ټولو سره سره موږ هغه خپلې لارې ته دوام ورکړه. او دوه کاله هم چې دومره سختۍ باندې درس ویلې هم دولسم کال دولسم کال خو چې موږ وویلي بیخي موږ ته ارتقا راکړې شوه. او کله چې اول کال باندې امتحان اخیستل کېده حتی موږ به د شپې درې ساعته خوب کوه درې ساعته دوه ساعته نور به مکمل درس ویلې. خو یو په یو کله چې موږ ته داسې وویل شو چې تاسو په کانکور کې د ګډون حق لرئ او اجازه نه لرئ دا یوازې زما په یوه نه د ټولو افغان نجونو په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر وکړ. ما تاسو ته مخکې هم وویل چې زه دا اوس داسې فکر کوم لکه زما راتلونکي چې ډېره زیاته تیاره ده او تیاره هم ده ځکه یوه ورځ کله چې مکتب یا پانتون او داسې بندېږي هغه د جبران وړ نه ده. ته دې ته ورسېږي چې درې کاله ته رسېږي نو دغه اوس زموږ ژوند یو بې هدفه ژوند ده یو بې نظمه ژوند ده. موږ کوم ټاکلې موخه نه لرو یوه هیله نه لرو خپل راتلونکي ته بس هسې هغه د عادت له مخې خپل ژوند مخته وړو نور داسې یعنې یو خوند او رنګ زموږ په ژوند کښې نه ده پاتې. زما او هغه ټولې افغان نجونې چې دا اوس دوی د درس له حق نه محرومې دي.
ډېره مننه. زه به بېرته تاسو ته راسم. او اغلې خوګیاڼۍ تاسو څخه به بله پوښتنه وکړمه. تاسو واورېدل چې عادله جانې وویل چې د دوی او د نورو نجونو چې د ښوونځي ته د تګ او پوهنتون ته د تګ او په کانکور ازموینو کې د ګډون حق نه لري دوی یو بې هدفه ژوند تېروي. یوه اورېدونکي د اسامه په نوم باندې یوه پوښتنه وکړه چې کله چې ښځې د طالبانو ټول شرطونه مني که حجاب وي که د جلا ښوونځي او د پوهنتون د صنف وي که هر ډول شرط دوی بورباندې ایږدي ښځې یې مني نو بیا په کوم دلیل دوی ښوونځي بند کړي دي؟ دغه پوښتنه زموږ یوه اورېدونکي وکړه. تاسو پر دغه باندې څه رڼا اچول غواړئ پر دغه پوښتنو باندې؟
ګورئ د منګه غوښتنه د طالبان هم دا ده که چېرته تاسو وایئ چې منګه بیل مکتبونه خو بیلو صورت مثلا جلکۍ چې د متوسطه او لیسه په ټول افغانستان کښې بیلو څومره چې زه معلومات لرم او پانتونونه مثلا که تاسو غواړئ چې موږ پانتونونه ورته بیلو مثلا د اخره کښې په شخصي پانتونونه چې جوړ شو دوی مثلا داسې پانتونونه وو چې د جلکۍ صنفونه پکښې بیلو. که تاسو غواړئ چې دولتي په دا رقم معیارونو باندې جوړ کړئ اول خو تاسو بودیجه نه لرئ دا کال تاسو په شلو کالونو کښې مشکل وی چې تاسو مثلا وکولی شئ چې نکوې دپاره بیل پانتون جوړ کړئ او هغې دپاره بیل ښځینه استادانې مقرر کړئ. نو خو بیا هم تاسو کولی شئ دا خپلې ستونزې او دا خپل مشکلات د ولس سره تاسو شریکوئ تاسو د نړیوال سره شریکوئ ورته تاسو د نکوې تعلیم غواړئ موږ غواړو چې نکوې ته بیل پانتون جوړ یا چې نکوې ته مثلا بیل ښوونځي جوړ کړو نو هغه شرایط خو خپل ورته ووایي خو بدبختۍ خبره دا ده چې دوی خپل شرایط هم نه وي او معقول دلیل هم د افغانستان خلکو ته نه وي او دوی په تیاره کښې ساتلي دي. او پاتې شو دا چې زموږ خورکۍ وایي چې موږ بې هدفه ژوند کوو رښتیا هم ټول جنکۍ ناامیده شوي دي مطلب دا چې سړی د اول نه تعلیم کوي یا درس وي خصوصاً چې د اووم اتم نهم ته ورسېږي نو حتماً سړی په خپل ژوند کښې ځانته یو هدف ټاکي چې زه په آینده کښې دغه رشته کښې درس وایم او د افغانستان خلکو ته یا خپل ولس ته خپل فامیل ته به د مصدر خدمت ګرځېږم خدمت به ورته کوم. نو کله چې دوی په کلونو کلونو تعلیم نه بې برخې کېږي د مکتب دروازه پ تړل کېږي د پانتون دروازه پ تړل کېږي کانکور کښې د امتحان چانس ورته نه وي نو معلوم دا دوی کوم هدف چې لرلو خپل هدف د لاسه ورکوي ورو ورو مثلا دو مایوسیږي خفه کیږي او بلاخره کله چې دو څو کاله وروسته دوزي بیا هغه زده کړې کوي کوم شوق او خوند چې مثلا دوی دغه اوسې لري بیا هغه وخت دوی نشي کولی. په دې معنی چې یو وقفه راځي په درسونو کې، یو سکتګي راځي، عمرونه غټېږي. همدغه علت دی چې اکثر په کورونو کې ماول دي چې راکوي ته مثلا همدغه دلیل وړاندې کوي چې اوس خو تعلیم نشته، اوس تحصیل نشته، اوس فاکولته نشته. نو تاسو باید ودونه وکړئ خپل فامیلیه کې چې راکوي ټول درسونه فارغ شو. اکثر اوس بشارګر هغه در دودونه کوي ځکه چې پاتونه کوي وتړل شو، بله لاره نشته. نو بله کور کې مې خبره وکړه، رښتیا دوی وایي چې موږ په کور کې طالبان لرو، په ټولنه کې طالبان لرو. واقعیت همدا دی چې د افغانستان ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. نو په دې خاطر باندې همیشه سړي واقعي وکړه په کور کې وکړه په ټولنه کې. نو اول خو په کور کې همدغه ضرور ده چې د مور پلار باید داسې زمینه اولاد ته برابر کړي که چېرته په کور کې مثلا هم لور لري هم زوی لري، دا باید هم زوی ته په دې پوه کې هم لور باید په دې پوه کې کوم کار چې ستا ورور یې کولی شي، تعلیم کولی شي، کوم کار چې ستا ورور یې وړتیا لري، کوم استعداد چې ستا ورور لري ستا په وجود کې هم شته ته هم کولی شي. دغه زمینه باید دواړو ته برابر کړي. دوی باید دې احساس وکړي هېڅ ډول توپیر باید په کور کې د لور او د زوی ترمنځ ونه شي، او دې احساس ونه کړي چې زه مثلا خزایما یا لوریما او یا ورور دې برتري احساس وکړي چې ولاده یې ورور دی یا دا هلک دی. او په کور کې مثلا دا خور تحقیر کې یا دغه کې نو کومه زمینه شي دواړو ته یو رقم وسایت شي. نو رښتیا هم ښځو ته یعنی په کار ده چې اول په کور کې مبارزه وکړي، چې په کور کې خپل حق قانون لري. نو په ټولنه کې هېڅ ډول نشه اوسه. نو همدغه خبره ده که چې پلار په کار پلار کوي نو همیشه ورور غواړي چې د دې حقونه باید یعنی رقم سانسور کړي ورنږدې. او پلارونه خو په صورت هم دا کار نه کوي، خو بیا هم کله کله کېږي خپل شوادي نه کوي. میړه په کورنو کې هم دغه څه یو حالت سره مخ کېږي، یا میړه یا لیواره یا خسر یا خواښې. نو غواړي چې مثلا که د کار ته ځي باید د ټول تندي ته وګوري، اجازه واخلي، که د تعلیم کوي باید د ټول نه اجازه واخلي. دا خپل یو مبارزه ده چې تر هغه دوی ته خلاط ورکړي، دوی اوسي په ټولنه کې کار کوي، بیا وروسته په ټولنه کې متاسفانه دا رقم دوی خو خشونت سره مخ کېږي، تاوتریخوالي سره مخ کېږي. اوس خو بیخي د طالبانو خو د رقم حکومت ته چې هر څه یې کنه واخیستل، یعنې دغه ستونزې او مشکلات شته. نو په همدې خاطر ما ویل چې دا خوندې د ډېر نه امید هم نه اوسېږي. ګشت دو خبره صحیح ده، دوی خپل هدفونه د لاسه ورکړي دي، مګر بیا هم خدای مهربان دی، هر غریب سړی نشته. ممکن یو کال دوام وکړي او پس دې کولی شي لاړ شي خپل تعلیمونه ترسره کړي.
ډیره مننه اغلی خوګیانی. اغلی یوسفزی، ستاسو خبربله پښتنه وکمه، ستاسو په نظر باندې څومره مهمه ده چې د غښتنه افغانان بیا بیا تکرار کړي چې باید د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته شونځي پرانستل سي، په هنتونونو پرانستل سي، نجونې پرېښودل سي چې دوی په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي او خپل هغه د خپل خوشي مسلکونو ته لاړ سي چې دوی ورته یعنی تمه و د پخوا څخه چې دوی په دغه مسلکونو کې ځي پرمختګ وکوي او کار به پکې کوي. ستاسو په نظر دا غوښتنه څومره مهمه ده چې بیا بیا باید تکرار سي او خلک ستړي نسي؟
مله جانې، موږ د ملاتو د موږ د مملکت د دې تصمیم د جامع جهاني همیشه نیسي. تاسو فکر وکړئ چې نوشتم دیرشم تاریخ په قطر کې جلسه برگزار شو او دغه جلسه وای دروازه بسته. ملت پکې خبر نشته چې دوی به کومه موضوعات باندې بحث وکړه. مهمه او اساسي خبره دغه د تعلیم مسله وه چې اصلا جامع جهانی دې باندې هیڅ توجه یې نه کړه. او موږ نور افغانان تقریبا دغه درې کاله شو چې دوی غږ پورته کوي، دوی دغه آوازونه جد کړي چې باید تعلیم باید شروع شي، د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه باید خلاص شي. داسې زه نه وایم ځینې کسان طالبان هم چې موږ ناست ورسره لرو، ډېر طالبان هم دې مخالفت نه لري چې باید مکتب درس تعلیم باید بندي. هغوی هم د غوښتنه ده چې دا باید تعلیم دوباره شروع شي، د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه. اول خو دغه مشکل د خپله د موږ د یونما طرف نه دی، دغه د یونما مشر ده چې افغانستان کې د راغلی د دوی عادت څه شی ده، څه لپاره دوی راغلی، دغه ستونزې دغه مشکلاتونه باید دوی حل کړي. ځکه چې دا خو داسې نه ده چې دوی راځي په افغانستان کې څه لپاره، د خپل د منافع لپاره دوی راځي که د خلکو منافع لپاره دوی راځي. او د خلکو لپاره باید کار وکړي. متاسفانه چې نه کوم کار کوي، فقط افغانان ازغلی کله یو طرف ته کله بل طرف ته. یوازې د تعلیم مسله خو نه ده، ایسونه کسان دورز دویدي همدغه اوس په ایران سرحدونه کې، یونان کې څونه کسان هلته نیول کېږي او دوی شکنجه کېږي او دې خواته جنکیانه مکتبونه بند جنده. ډېر کسان د خپل د اولادونو په خاطر د وطن ترک کوي، ځي چې د اولاد مې بې سواده پاتې نه شي. دا ټول جفا د موږ افغان لپاره. او دغه یونما ملل جامع جهاني ملل متحد فقط دا ګوري، موږ تماشا کوي او یو نفر پیدا نه شي د دوی نه پوښتنه وشي تاسو چې دلته راغلی څه لپاره راغلی. او موږ صحیح ده، موږ افغان په خارج کې، څه افغان چې په خارج کې دي یا په افغانستان کې دي یا په ولایتونو هر ځای کې، نور کسان پامسای مملکتون چې دوی امپراتوري همیشه دوی غږ پورته کوي چې باید تعلیم شروع شي، مثلا د دې حق د ښځو حق باید ورکړل شي. داسې یوازې موږ د طالبان موږ مشران دوی وایي چې اوس چې دغه موږ د ښځو حقونه ورکوي، اصلي حق چې دی دغه تعلیم ده. دا تعلیم چې ونه لري خدای سم نه دی. اوس دوی افغانان همیشه د جامعه جهانی هم از من در غواړي چې افغان ښځې همیشه باید ګرایګره اوسي. و چې تعلیم نه کې خدا بیچاره مجبور چې ګرایګری وکړي، دا چې تعلیم ونه کې مجبور چې په کور کې او د خپل د ناینه د لاس لاندې چې هغه پیسې وتراوي یا ډوډۍ ورته ورکړي. از جامې یوازې خو د ډوډۍ خبره خو نه ده چې یوازې جامې، یو ښځې یوازې جامې واغوندي، یوازې ډوډۍ وخوري. خو نور څو ضرورتونه هم لري چې هغه باید پوره کړي، ځان ته وخت برابر کړي، اولاد د خپل ځان ته باید سهولتونه برابر کړي. تاسو دنیا ته وګورئ چې په کوم کار کوم څونه ټکنالوژي پیشرفته شوه. اوس موږ په افغانستان کې داسې ښځې بېچاره لرو چې هغه به تلیفون وشبان باندې خبر نه پېږي، هغه نه پېژني. نو موږ خدای خپل موږ په ځان ته ضرب ورکړو او نور درې موږ همسایه مملکت دا پاکستان ته تاسو وګورئ، هغه پاکستان چې دی موږ همسایه د پنځه ساعته شپږ ساعته مزل دی، هغوی مملکت وګورئ، دا موږ مملکت تاسو وګورئ، هغوی چېرته رسېدلی، موږ په کوم ځای ته رسېدلی یو. او دغه موږ لپاره ډېره موږ متاثر دی، موږ متاثر کېږو چې یو بل مملکت ته چې ځو هلته ګورو او دلته بېرته خپل وطن ته چې راځو، دا موږ لپاره ډېره مایوس کننده ده. موږ ډېره خدای خپل وطن باندې موږ شرمېږو چې ولې موږ د ډېر استعداد موږ لرو، فهم موږ لرو، خدای تعالی موږ د هر څه راکړی ده، ولې خدا شان موږ به انسان بېرته موږ ده
ډېره مننه اغلی یوسفزی. زه به بیا بېرته تاسو ته راسم. اغلی روفي، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو واورېدل چې اغلی یوسفزی یادونه وکړه چې نړیواله ټولنه ډېر مسؤلیت لري په دغه برخه کې او دوی باید د طالبانو سره په کنفرانسونو، غونډو او خبرو کې دغه فشارونه ورباندې زیات کړي چې د نجونو حقونه باید ورکول سي په افغانستان کې، د دوی په نظر دغه کار ونسو. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د افغانانو او د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه دی په دې برخه کې؟
لومړی د انجونو مکتبونو په وړاندې او د انجونو یا د ښځو حقونو په وړاندې په افغانستان کې زموږ خپل خلک مسؤل دي چې د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړي. کله چې خلک غږ پورته نه کړي، خلک د خپل هیواد لپاره یا د خپل خور لپاره زموږ هیوادوال مبارزه ونه کړي، دا ډېر لری خبره ده چې موږ د نړیوالو نه کوم غوښتنه ولرو او د حکومت نه غوښتنه ولرو. کله چې په یو مملکت کې لیدل کېږي چې د هغې حکومت د خلکو سره په یو مسیر کې روان نه ده، او حکومت په یو مسیر کې ځي او خلک په بل مسیر کې ځي، دلته د خلک لپاره واجب دی یا خلک لپاره دا فرض دی چې د خپل حقونو لپاره ودرېږي او هغه څه چې د اسلام په چوکاټ کې د هغوی په دین په چوکاټ کې شته دی باید د هغوی لپاره مبارزه وکړي. اسلام دا حق د نجونو لپاره ورکړی دی، مګر متاسفانه هیڅ داسې یو لاریون او هیڅ داسې یو غږ راپورته نه شو چې د خلکو غږ وسي او د خلکو غږ لپاره دا شخړې حل شي. د خلکو یو متل موږ لرو، وایي د خلکو زور هیڅوک نه لري، او دا واقعیت ده. که خلک خپل غږ پورته کړي او د خپل حقونو لپاره مبارزه وکړي، نه حکومت ته کوم لاره پاتې کېږي او نه نړیوال لپاره. اوس چې نړیوال ګوري چې په افغانستان کې دومره میلیون نفوس شته، ولې دا نفوس د خپل هیوادوالو لپاره غږ پورته نه کوي، هغوی کوم خاص استراتیجی د انجونو حقونو لپاره نه لري. تناریوال په کچه کما مونږ ګورو هغه هیڅ کله د یو مملکت لپاره چې خپل نه غوړي بدلون وکړي هغه اس یو اساسي اقدام نه کوي چې او شکایت کوم تاثیرات لري. په دې درې کلونو کې تل کانفرنسونه برگزار شوی دی نړیوال ویل دی چې باید د نجونو مکتبونه خلاصې د خپل زموږ د هیواد نه مشران ویل دی چې د نجونو مکتبونه باید خلاصې مګم د ویلو سره یا بیانو سره یا په تویت سره هیڅ کوم تغییرات نه راځي او کم داسې دوام ولري موږ همداسې یو نوښت په مختل شو. خو کله چې خلک راپورته شي خلک یو بل سره لاس یو کی او ووایي چې د اسلام په قانون کې په کوم ځای کې د اسلام راغلی دی چې نجونو باید تحصیل ونه کړي، زه مطمئنم که دوی د اسلام په قانون سره او د زموږ د اساسي قانون سره مختل شي حکومت خپل قانون کیږي. او لومړی زما غوښتنه د خپل د خلکو ده چې خلکو باید غږ راپورته کړي او د دې هغه څه چې د دوی د سترګو په وړاندې له منځه ځي باید خپل حقونه واخلي، ځکه د دوی د دې حق دی. دا کوم بهرنی حق نه دی، دا کوم په زور حق نه دی چې خلک دې نه شاته ځي. دوی د خپل حق دی، د دوی نجونو مکتب ته نشي تللی، د دوی خورګانې مکتب ته نشي تللی او د دوی میرمن د خپل کار نه شاته پاتې کیږي. نن په مکتب کې د استادانو معاشونه 15,000 تعین شوی دی، بیا خلک ټول چاپ وایي مکتب بند دی، ټول چاپ پوهنتون بند دی، ټول چاپ. نه پوهېږم چې زموږ خلک ولې یو لاس نه کیږي، ولې غږ پورته نه کوي. مګم زما لومړی غوښتنه تل د لومړی د خلکو نه ده، بیا د حکومت نه. په نړیوال خبره جدا ده، ځکه نړیوال په خپل کچه په خپل سات بین المللي سات که موږ وګورو په نړیوالو کې نور خبرې شته، نور بحثونه شته چې د هغوی یو برخه او ډېره یو ډېره یو کوچک برخه یا ډېره یو سمال برخه د افغانستان خبره ده. په دوه ناسته که موږ وګورو همدا نړیوال و چې بېلابېل هېوادونه یې دعوت کړی و چې باید د افغانستان په حقونو باندې خبرې شي، مګر متاسفانه همدا نړیوال کوم فعال میرمن او کوم فعال میرمن داخله د افغانستان نه دعوت کړی و. هغه میرمن په دوه ناسته کې دعوت و چې متاسفانه هغوی هیڅ کله د ښځو لپاره عملي ګام نه دی چکړی او د ښځو لپاره هیڅ وخت کوم اقدام نه دی کړی چې واقعا د افغانستان د ښځو او نجونو لپاره مفید واقع شوی سي.
ډېره مننه آغلی روفي، زه به بیا هم تاسو ته راسم که وخت پاتې سي د خبرونې لپاره. آغلی عادله، ستاسو خبر پښتنه وکم، تاسو د آغلی روفي خبرې واورېدلې. دوی ویل چې د خلکو مسؤلیت دغه دی چې دوی باید خپل ژغ پورته کړي، خو تر اوسه پورې نه دي هغه څه نه دي لیدل سوي لکه څومره چې باید دوی دا غوښتنه کړې وای د طالبانو له حکومت څخه. د یوې افغان نجلۍ په توګه باندې تاسو څه فکر کوئ چې د افغان نارینهو څخه تاسو څه غواړئ په دې برخه کې چې دوی څه کولای سي د خپلو خویندو، د خپلو میندو، د خپلو ښځینه خپلوانو یا هم دغس د خپل هیواد د ښځو لپاره چې د طالبانو څخه د حقوق حق وغواړي؟
یقیناً متاسفانه په افغانستان کې د افغان نارینه زما په نظر باندې ډېر زیات خاموشه او چوپ دي. د طالبانو د دغه تصمیمونو یا پریکړو په اړه چې دوی د افغانو میرمنو په حق کې نیسي، لږ تر لږه باید مبارزه وکړي. ګوري ټول نارینه تر اوسه پورې که چیرې میرمنې کړي دي د زده کړو لپاره، یوازې میرمنې وي هغه، یعنی افغان نارینه په دې برخه کې هیڅ کوم غږ یې تر اوسه پورې نه ده پورته کړی. هغه څه چې لازم و دوی نه دي کړي. زه په دې نظر یم چې یو حکومت او یو نظام هغه په خلکو باندې ولاړ وي، او که چیرې خلک د دوی د ظلمونو یا هغه حق چې له وګړو نه اخیستل کېږي یو ملت ته هغه باندې چوپ پاتې کېږي، نو طبعا حکومت به لا هم خپل تعصب ته دوام ورکوي او خپل ظلم ته به دوام ورکوي. خو که چیرې ملت د دوی د ظلم په وړاندې یا د دوی دغسې جفا په وړاندې چې ملت او د افغان نجونو په وړاندې کوي، غږ پورته کړي او دغه غږ هم داسې دوامداره وساتي او لایې بدرګه کړي، زما په نظر باندې دا به ډېره زیاته ګټه وکړي. که چیرې په هغه لومړي کال باندې افغان ملت په ځانګړې توګه نارینه وو خپل غږ پورته کړی وو، لاریونونه یې کړي وو، نو ما فکر نه کوم چې دا پروسه به دومره زیاته اوږدېدله. او هغه څه چې لازم و دوی د خپلو افغانو خویندو څخه دفاع نه ده کړې، زه د یوې افغانې خور په صفت باندې له دوی نه ډېره زیاته ګیله منه یم، ځکه په راتلونکي کې به همدغه افغانې مېرمنې وي چې دوی ته به یې ګټه رسېږي. که چېرې ډاکټره کېږي د دوی مېرمنې به ورځي، که چېرې نجونې درس وایي له همدغو مېرمنو او همدغو نجونو سره به درس وایي. نورې داسې برخې دي چې هغلته به اړتیا دي ته وي چې هلته مېرمنې اوسي، خو دغه د نن ورځې دوی چوپتیا دا به ډېر زیات لوی تاوان ولري راتلونکي لپاره. او دغه اوس هم وخت دی، یعنی که چېرې دوی یو پاڅون وکړي او له حکومت نه وغواړي تر څو پورې چې د پانتونونو او د مکتبونو دروازې د نجونو په مخ باندې خلاصې کړي، شاید ګټه وکړي. ځکه یو پاڅون که چېرې په یو هېواد کې کېږي، هغه ډېر زیات بدلونونه راغلي دي. موږ په تاریخ کې ډېرې داسې پېښې لرو، خو بیا هم وایم متاسفانه هغه څه چې لازمه وه دوی د افغانو ښځو غږ نه ده بدرګه کړی، نه یې پورته کړی، او هغسې دفاع یې له خپلو افغانو خویندو څخه نه ده کړې.
مننه آغلی عادله. آغلی خوګرنی، ستاسو څخه په پلنډو ټکو کراته وایست چې لکه څنګه چې تاسو واوریدل ټول په همدغه نظر دي چې باید د نجونو پر مخ باندې زده کړو دروازې خلاصې وي او هغوی باید دغه حق ولري چې لوړې زده کړې وکړي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې طالبانو ولې نجونې له دغه حق څخه محرومې کړي دي ستاسو په نظر؟
ها، طالبان نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې کار وکړي، ښځې تعلیم وکړي او سیستماتیک شکل ښځې یعنې د ټولنه دو حاصل کړی دی. ښځې دوی پالیسي هم دا رقم دا شاید عقیده هم دا رقم وي، مګر څنګه لکه چې خویندو ویلې چې باید د افغانستان خلک د ښځو ملاتړ وکړي. زه په دې پوهېږم چې په افغانستان کې سلسله مشکلات موږ لرو، اوس قانون نشته، یعنی دوی په دې هیرېږي که چېرته ضرورت وکړو بدن به شو یا به ول شو. موږ په انفرادي شکل باندې هر یو خپل غږ جکړی دی چې د ښځو تعلیم، د ښځو تعلیم ولو هغه کسان چې واولیدل چې د طالبانو لپاره یې لابي کول او طرفداري کول، اوس چغې وایي چې نه، د افغانستان د جغرافیې تعلیم حق باید ورکړي طالبان. مګر دا زه یو شی افغانانو لپاره وایم، که چېرته موږ په دستجمعي شکل یا په یو ځای راجیب شو غږ پورته کړو چې د افغانستان د ښځو لپاره تعلیم حق باید ورکړل شي، د کار حق باید ورکړل شي، نو که چېرته موږ په زرهاو خلک راووځو نو طالب بوتونه خلک بندین کې څونه خلک به شکنجه کېدل. مثلا په زرهاو خلک ننګرهار راووځي، سبا په زرهاو خلک په کابل کې راووځي، سبا په قندهار کې راووځي، سبا پکتیا کې راووځي، په شمالي ولایتونو کې راووځي. نو طالب نشي وایي ټول افغانستان بندین کې، ټول افغانستان شکنجه کې. دوی مجبور دي، دوی مجبور دي چې باید افغانستان د ښځو تعلیم حق ورته ورکړي. او پاتې شوه د نړیوالو خبره، نو که د نړیوال اکثر هغو ته د مونږ تعلیم نه خپلې منافع ضرور دي، هغو د افغانستان کې دوی خپلې ګټې وي اول هغه مطرح کوي، بیا وروسته د افغانستان ښځو تعلیم هغه هم په یو رقم مطرح کې په خاشي ډول چې مصر نه وي په جلساتو کې په غونډو کې چې زه خپل تن هېڅ راضي نه یم، نور فقط په نړیوالو څه کوم نه اعتماد لرم، نه په نړیوال سازمان باندې اعتماد لرم، نه کوئی نامه اعتماد لرم. چې ما ولید چې دوه جلسات کې څه رقم څه یاد ته وات کړی دی، اوس رقم د افغانستان د کوزو نمایندګي او دا وشه حتی په دې جلسات کې نه کی باندې کې کېنستي د باندې دروازو ته شاته د طالبان سره خبرې وکړلې. او به چې کینی وچ نه د افغانستان خزه باید تعلیم کې مکتب ته لاړ شي، نو دا خپل د افغانستان لکه څنګه چې طالب وي د افغانستان داخلي موضوع ته زه مستیر پرې نظر یم، که چېرته د افغانستان خزه خپل حق غواړي تر شای نارینه ودرېږي، ورونه ودرېږي او د دوی بدرګه کې او د دوی ملاتړ وکړي، نو طالب نشي کولی ټول افغانستان بندین کې او ټول افغانستان شکنجه کې مجبور دی. او د افغانستان د خلکو زور به هیڅوک هم نه لري او نه به څوک مخه نیولی شي. دوی مجبور دي چې دوی باید حق ورکړي، او که نه خپل معقول دلایل باید د افغانستان ولس ته دوی باید وړي.
شه ډیر مننه اغلی خوګانی او ریدونکو تاسو موږ غل ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تاسو وره ده د دې خبرونه وختم نور پای ترسیږي لخپل ملمنو اغلی ممتاز یوسف زی اغلی سایمه خوګانی اغلی حسنا روفی او اغلی عادله څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سرګډون وکړ او خپل نظریات لمر سره شریک کړل او ریدونکو تاسو څخه هم ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګونه وهل او په دې خبرونه کې لمر سره غډون وکړ بل اونې به بیا هم لتا سره په دې خبرونه کې تاسو واوریدل چې یو کال تیر سو او بیا هم طالبانو جونې د کانکور پازموینه کې لګډون محرومی کړي او دوی یوازې د نارینه غډونوالو چې په دغه کانکور ازموینه کې غډون کړي او د هغو نتایج اعلان کړل پر دې موضوع باندې موږ نن په دې خبرونه کې خبري وکړې بل اونې به بیا له بل موضوع سره لتا سره یو تر بیا مو پر خپل سپارم
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت